آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او نادارۍ د کیسو په اړه دي په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نغواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو د پروګرام په پای کې د ورکو شوې ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو هله ده ملتیا مو وکړي پایل ستاسو په پیغامونو کوو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او دلہ دا تلمہ د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام ریډم روجانه د تزمیر په هلمند گرمسیل ولسوالی کې غاټ غاټ ماړه ماړه تجاران ستن دلته د سی بیوزلی کورنۍ ستا چې د ماشام ډوډۍ ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډۍ په سیاریان دي نو زمیر د خپل تجاران وډونو څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزلی کورنۍ سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید د دغه بیوزلی کورنۍ سره دوی مرسته وکاو په خپل دولت می دا غږ دي چې مثال د خبرې دا مایوبین نه چدی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګي لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چاغلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سره سره رسي نو دا چې یو مایوب خوارکۍ نه سترګي لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده نو پر خپل دولت مدار جاغ دي چې د مایوبین ورونو سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ څخه پریدم د ازادي رادیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زما کومه جرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل سوي دي لاغه سر دي روزي مبارک میاشت کې مرسته وسی ځکه چې هم بارانونه دي هم شاینه لري اکثره د شغل پردو کورو کې اړولې دي کورونا نه لري او اکثره بیا کورونا لري بیا د نور شي وس نه لري له حکومت چې مهم دی له د مرسته باید سر وکړه ماجرینو سره
روجانه د تیر ورځ مر د گرمسیل ولسوالی سفار افزه کې میلاوه نوزت للی و مې بازار ته ته په خدای باور وکړه پر هر چوک باندې به دوه دانې درې دانې د بیا سرپرست مېرمنې ناشې وي خدای واس به کوي چر مسلمان به ولیدي ولا وروره کدي لاس روپی په واسي کدي شل روپی په واسي کومک را سره وکي نظم پر مړو تجارانو باندې دا غټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدای غدا چا خوندې ومن دي د غزمر ته د افغانستان خو یا به خاون شي حصوي یا به زوی شي حصوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړي نو بار کې زکاتونه ورکي خدای غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلي دي لو مګر نن حالات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلی دي ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مدغه غږ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه ما یوبین وړنه چې ډیر په سخت ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله زره کې دوله زره وسه ورشل زره کې ځکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دي نظریات ورته لري خدای پاک دې وکړي چې دغه ته د ازمر ماړه تجارانو توجه کی او دغه بیا سرپرست مېرمونه سره کومه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم رور جان ازیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه دغه اکثرا شوینه چې ګران شیب دی د کی دولت لا سم دی دغه کمیسونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو تور کړی دی د دې لاروی کمیسونونو نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه دی کابل دی زین راوړل دی خانه بمبار وی وړه خانه بارزان رتللو په 2300 روپے نو دوی د خپل غټه د پاره 2300 د موټرو نه 400 خلی نو دوی به چې دا کرایګان شپږ زره و زره سو چند جیګی کړي د نوبت معاملې نو دا چې د اکثر اندغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسونونه خلک ناراض دي نو دغه باید ختم شي نو دغه کې ډیر فساد دی ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان
عبدالسلام ام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم ما ټول مشران مجاهدین او مسؤلین ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټول مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارک روژې کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شي ورکی که غوړي که بوري که پلمیټي هر شی دغه حساب کا ګرانې ژور په ور مخبل لړې دي باید دا په دروژې کې را کنټرول کې باید د دکاندارانو ته نرخنامه کې شي باید ټول شان ارزان کې به دې مبارک روژې کې د خلکو پات باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي پاملرنه ورته کی چې باید دا رنګه ټول کې دا دکاندارانو ته نښنامه کړی دي چې د شان سره ارزانه کې دا اوس موږ خپل پرې ګل ډوډۍ باندې بس نه لرو دکاندار ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکی دا دوه خلکو پاتہ.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېری خرابې دي ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کی تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولی یو شیدا ده چې په دې بیخنه ستلای مریض کوي بیا لدې چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بی سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونې نایلې ته خدره وی یی د چرچینو ولسوالۍ څخه خپل نور خدیم ټولې کې ورور دل ته داس په سوو خلک دی روجې پاتې سوی دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ ته کی السلام علیکم.
محمد لغمانه هم دا د لغمانه لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانیو امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوبه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه. دا د باطله د ان شاء الله چې دغه د بعد روزي نه ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندي ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به خوشی ان شاء الله دا دغه د افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خوندو لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره ټول کار دی او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه داخل لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د امدی روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ استاذ هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي نس کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړئ او دی به اندغه شان په لږ څه ارزانه واخی او مدارنګ د حکومت څخه مداهله د چې تاسو د خپل اغه شان سه هوا تر ورديږي د غوپه ګمرک د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران د لی د غشان پر غریب هوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او اندارنګ د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه مداهله د چې هغه پاترابو کې وسیږي خپلو نزدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. احمد زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د سیتخیل د کلی څخه زرپلاین کې نو زموږ مشکل خدای ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پالتو رواني بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د اماراتو مسرانو ته او د اماراتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل شي.
السلام علیکم. بعد السلام د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه پیغام پلی کړه تاسو سره يم چې د ګیرو ولسوالۍ کې یو رقم ساري مرض لګیدلای دی. خدای دې وکستاس تر مسلین پوری ورسوي. هغه د ګیرو ولسوالۍ د حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرض د 200 د 300 رئیس لاروان د مختګم سکړای دی. تر اوسه پوری مسلین د خاص غږ د چانه درویدلې ډیر خلک ځای پکړی دي. مقصد داسې مرض د تبي سردردي سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري. تر اوسه پوری چا د موږ غم نه ده خوړلې. باید تاسو د غږ تر مسلین پوری ورسوي.
دغه ولایت اوسیدونکو نو ساکل دلتا میدان وردگ ولایت که دی نوروز نپارا دسی خواست و مادگی نست و نه چه مادگی ورد نوانی ده نظر نورو کلو نتا نورو کلو پا پرتلا با دی نوروز اول ورز رخصتی و خلکو بزیاد مادگی نوانی ورد چکر تا بطلل ارزای بطلل نو ساکل خوب چه دسی خواست مادگی نده نوانی طول پکور دی رسختیم نست دی نوروز اول ورز نورو کلو که برخصتی و خوب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه مو دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غلی د ټولې ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه رسوالې، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پل نه لرو، د درگو پل ولس جوړ کړی دی، نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پل راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پوښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیز.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او دغه راز پوهنتونونو څخه بې برخې دي. ولې په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواري نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علما کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغه سي دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي، زنی نور خبری ممکنی خو موږ ټول پټو رازونه هونه خبر د پارسره د ام د افغانستان د پر بازار د ام د جنو حق د بشری حق د لکوبه هوا تعلیم صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د پاره یو مهم مسله ده نو زمونږ د ملت ټول د یو خلنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کی
او شنواره سیب دوی په ظاهر د شرایط خبره کوي او کله چې خونځي دنجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه اما تاسو وسوای چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري دنجونو له خونځي سره څه کول په کار دي تر څو د طالبانو دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي ځکه د وګړو محل لپاره خو دا غسونځه کې پاتې کېږي فکر کوم اندېښنه او د افغانانو تشویشونه به ورسره بل نور هم زیاتېږي
او نو د هلارې خډيري دی اول خو باید د نړۍ علما په دې فشار راوړي ورته چې دا دین د 2000 ملیون خلکو دین دی دا یو څو 15 شپږ نفر ملایانو نه دی او د افغانستان د اوسنۍ نظام ټول مشران هم دا داونه کوي چې موږ د خلافي او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپل غوښتنه وکړي دوامدار مشران علما ملکان سپینګری روشن فکران ورشي خبر ورته وکړي نړیوالو ټولنو خپل رول لري باید معقول فشار ته دوام ورکړي او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی ځکه د افغانستان خلک محروم دي زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي نو فکر کوم دا د حل لارې دي
بلې او شنواره سیب کله زره تخنیکی اختیار اوس دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي د غراس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او کوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چار به څومره ورته اسانه وي
او لمړی خو په تیر نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نوروز د جنکو ولکم ټولګي بیلو جنکو یای مکتبونه چلاو او په ځینې سمو کې چلاو مکتبونه ممکن نه نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په لاره زموږ کې مکتبونه چلاو او تر اوسه اوسه خزینه معلومات د جنکو مکتبونه تور کړی شوی په ولایتونو کې چې خزینه معلومات نو به ته جامو ته وځي د رسپاتې والد وجد چلو خلستون زلامه هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار دي او د کلي د خلکو په مشوره جنکو خونځي توضیح شوی چې هغه د جنکو کاکاګانو او ترونو ماماګان یو یعنی پردي خلک نو نو خلک خوشاله یوازنی ستونزه وه چې په ول سولیتونو کې د امنیت ستونزه او امنیت ستونزه حل شوې نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی ډېر ټینګ راونیسي چې هغه د امنیت ستونزه حل شوې ده او د امنیت شرایط هم برابر شي نور خو نیز بهانند پات شو د خزینه معلومانو خبره کوي چې خو همدای وخت جنکې دی وروزي په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنگونه زپلې ولایتونه دي د دې حالت د جنکو لپاره ځنګړي د معلومینو جوړ شي د بل لارم د چې د لسمي ولسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشت رخصتې کې عاجل کورسونه ونی سي بیرته دی و ماتم کې درس شروع کی نو که څوک مشکل حالې هغه به حلې یو څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم دا درې کال بهاني دي ممکن ډېر نور لاتونه می باید دوی په ضرورتو او ضرورت ملت سره شریک کی
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې او سم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلام علیکم زمام مدمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږ وو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر باندې درته تکرار کوم 0503 شپته څلور سو څلور خدای په ما
bale salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta ta rezin ta banda khan ta khair hamdala lamani malagman ta kha nu de yatra ze ki nasir nuni ki ta qareban da ne ki gina dara ka sa da ti ta salo ve to ta ne to rukne par tan de par ta malama ta ne ma ta de pada us mera zang ho hai سپیر واوی آتیا نه شپک سواتا یا یعنی سپیر وو وو اتا سپیر دوا نه شپک وو اتا بس تختی پامان
دی نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادالله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هارمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 5 او بله شمیره یې ده 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله چې خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 5 4 15 3. یعنی 0 5 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصالات شماره ده، هم درته وایم چې ساده شماره ده 0 5 8 1 1 6 9. یعنی 0 5 8 1 1 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا 1.5 کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0 5 2 2 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 5 2 2 1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د 6 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 3 کاله یا 4 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري، زموږ سره پر دوو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0 5 3 8 7 2 0. بله شمیره وایم: 0 5 2 6 1 8 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړو خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دې پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوت د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی، نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بسم شمیره ده 0006 5 3 9 2 1.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونې کوربه تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. هغه نوری د ملیحه اکاډمي په نوم یو ډیجیټل ښوونځی جوړ کړی څو هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له دې افغانستان چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري، په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحه نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوری یم، د ملیحه اکاډمي بنسټ ایښودونکی یم. زه په کابل کې زیږیدلی یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلی ده. او بعد له دې نه چې دغه تغییرات د رژیم راغی او نجونې ونه سوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خان چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی په یو نحوه یې مونږ جوګري وسو کړی او دوی وروستي کړی خپل درست ته ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوام صنف نه تر دولسم پورې کولی شي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحه اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست، د چا په مرسته جوړه شوې، څومره آنلاین شاګردان لري، څومره ساحه کې شاګردان لري؟
ملیحه اکاډمۍ اول آیډیا د ما خپل و، بیا ما سره بعضې دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفارم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ د اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او د مونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې مونږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي، او د بیډیګري دوی پلاتفارم ده چې د بیډیګري له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او د دوی پروسس نمرات هم کېږي او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نیشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسیږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 سنجونو شاوخوا مونږه غنجونی لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان انجونی دي چې دوی هلته قانوني اوراق داشان هغه سوی نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتب ته ولاړ سي، بیا هغه انجونی هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکاډمي په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول کې ما اماغ افغانستان نشرو کړی و او ازاول نجلې ما چې افغانستان کې د نن وزارت معرف ما ته اجازه راکړه د آنلاین تعلیمات ځکه کله چې مکاتب باندې بیا د دې پلاټ هو چې بدیل د دې پیدا کی او ما د تعلیمات بدیل بخش بیا د ویل چې هغه مکاتب او یا هغه اورګنایزیشنز چې دې ورتیا لري چې آنلاین تعلیمات وړاندې کی دوی کرایس چې آنلاین تعلیمات وړاندې کړي خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته جواز د شام می واخیسته بیا غینا پاس فکر کوم کوم څه تغییرات چې دننه په وزارت کې راغله بیا دوی بیرته اجازه رانه کړه نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر و وس راجستر نه ده خو مونږ د شاګردانو ایدی مونږ د سي جوړ کړای چې هغه د دوی د پخوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده یعنی کله چې کوم تغییرات راځي او له سره سره مکتب شروع شي بیا دغه که حکومت مونږ سره ومني بیا مونږ ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غون شان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړای ال تخول درسونه کوي غوړي ال تیم دا باور کی
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سو نجونې اوس په دې اکیډمۍ کې زده کړې کوي ومنه تر دولسم ټولګي پورې که مثلا نور تقاضاوي یا نور خلکو غوړي نور نجونې غوړي چې په دې خوندزي کې درس وایي تاسو ظرفیت لري ورته
دقیقا دقیقا مونږه ظرفیت لرو ځکه پلاتفورم ان لیمیټډ د شاګردو گنجائش لري خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده مونږ په الحال لپاره یو خداله چې مونږ وس پایلټ مونږه مخې ته وړو د غشپت سره شاګردانو سره او دا پایلټ مونږ به درې میاشتو لپاره وي بل دې چې پایلټ مونږه تمام سو بیا مونږه ټارګټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره انچونو تنی ولای ده اگر چې تقاضا زخت ده د ځکه عوام نه بعد قوند انچونو فکر کوم یو میلیون نه بعد سډیر کټ اپورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي نو تقاضا دې ته زخت ډیر ته خو د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو خو کاب د تخنیکی لحاظه ملها اکیډمی هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده
یعنی عملا د نورو نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وایل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړای پایلټ د درې میاشتو لپاره دا پایلټ مونږ هم دغه شپږ سو شاګردان سره مخې ته ورو کله چې مونږ پایلټ تمام شو مونږ خپل دین یو نتیجه واخلو چې خاله نتیجه مثبت او مونږ کرای چې دې ته دمو ورکو بیا د مونږ ټارګټ د تعلیمي کال ته درې زره انجونی دي چې دغه درې زره انجونی به مونږ کبر کولای شو تر هغه ډیر به مونږ نسو کبر کولای
پایلټ نه مقصد ساسو ده چې دا یو ازمیښتي دوره ده
دقیقا دا زمونږ ازمیختي دوره ده چې دا ازمیختي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغه کیفیت مونږ کولای شو چې هغه سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو کو نه نو هغه نه پاس بیا درې میاشتې پاس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تیر سه فبری مارچ نه پاس بیا د مونږ هغه شروع کیږي رسمي صنفونه شروع کیږي بیا هغه ته مونږ درې زره شاګردان ټارګټ کړی دي
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي یا د بیټګری لخوا اخلي بیټګری تر دې د مخه پانتونونو ته صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري دا د دنیا په سطح کې یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د هغه بیټګری لخوا ده چې په کوم پلاتفورم کې چې دوی درس وایي او دوی بل ډیګري چې دا هغه بیا کوم مکتب سره چې موږ قرارداد کړی دا د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کوي
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ
اب کبک ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کرایسي چې بیا بعد د دینه چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي
دا اب کبک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړي لطفاً
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږ قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږ تطبیقو، البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي، خو زبا او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب شوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږ جوړ کړای، نو هغه مونږ تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکي او کامیابیږي نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګري دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلای شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساينسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او ترڅنګ مونږه بعضی نور سپورټینګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړای دا هغه تقویتی صنفونه، د مونږ تقویتی صنفونه یو د زبی صنفونه دي او بل ټیکنالوژي لیټریسي ده، او د سره ترڅنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي، د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول به ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي، نور هغه هیستوري دا شانده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي زمین د موږ پښتو زبا د دری او دینی تعلیمات چې موږ پکې ګډ کړای دا
دینی تعلیمات یا د پښتو ژبه یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ورزیات کړی دی په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې دا کمپیوټر د افغانی نصاب په اساس نه ده، هغه به ډیګري خپله، چونکه هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي هغه خپله دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې، نو د موږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي، چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټریسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسنان نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولای دا چې که مکاتب خوشي سي او بیرته انجونې وسي کړای چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي، نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړای دا، نو کله چې کا حکومت موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په تر باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرفت موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو او دوی وسې کړای چې د افغانستان دننه هم خپل درسو ته ادامه ورکړي او بیا پانتونون ته او نور اکادمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په ډیجیټل ښوونځي یا ملیحا اکاډمي کې ثبت او راجستر کړي؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته لستر شروع کوو، د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت موږ بیرته لستر نیسو، خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا من تعلیمی کال به بخیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیکي شروع کیږي او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. اب هغه اول د اپریل نه موږ به تجدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحا اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومنګ امکانات دلوده کی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا ستاسو ولسکاو تاسو او سنې حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دې ته ډیر زیات ضرورت ده. خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف جنو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي. د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف د مونږ د باز ان جی او لخوا پرداخت کیږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپل یونیسف هم په دې کې په یو نحو کې لږ څه دننه ده. هغه باز کومک دوی امر سره کوي او بل مونږه ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږه خرڅ کړی وو په دوبه کې د یو ایونت نیول سوې و چې کوم آرټ چې مونږه سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړی وو بیا هغه آرټ مونږه الته ډیجیټل آرټس الته په نمایش کې خدا هغه خرڅ ک او داغي هغه کوم فن چې هغه تر اوسه سره داغي پیسې هم دوی په تعلیمات باندې مصرف کیږي کاپ دویتا د اکادمی لخوا ام انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کیږي او هم هغه لپټاپ یا آیپډ او یا هم موبایل چې د اکادمی لخوا ورکول کیږي چې تر څو دوی خپل درس او تایید امه وکړي. نو د اغه لګښت بیا مونږه د هسي تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم اورګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغه یې لګښت ورکړي.
اغلی نوری اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصارف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصارف مونږ ته راځي هغه د کال 3,000 ډالر شاوخوا کې تخمین شوی ده چې هغه کې بیا ایدو یا ما د انټرنیټ مصارف د لپټاپونو مصارف او د اساتید ماش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړینې دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د 3,000 ډالر په شاوخوا کې راځي د کال یاو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط هم دغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي. فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بوکل سی سره چې مونږه قرارداد کړی دا دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقی نو هغه لپاره اساتید د غوی لخوا مونږ ته راکول کیږي تر څو دا برنامه په هغه ډول چې دوی خپل یې غواړي په هغه ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
زه په خپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بیکګراوند ناراضم د ما سره کار شاګردان سره دوامدار و. او زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلی ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه. هغه یوازینی جای و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواخي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یونما کې از ولنتیر کار کوله نو مونږ دې ته ډیر خوشبین و چې مکاتب به خوشی کیږي ځکه دوی وعده ورکړه چې په دریم حمل کې به دا مکاتب خوشی کیږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند شه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلی نن به څونه ناامید شوی او که یو څوک یو افغان دوی ته هغه د امید دریچه خوشی کولای سي او یو څه کولای سي او چونکې چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنی دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده خو دویم دورې ته چې کله بیا د لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو اې دې تجربه ما یو څه درلوده. فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه
انلیمیټډ شاګرد نس را یاد ولای او یو دغه کنټرول اول بیا ته مونتاب سخت و نو اصل کې دغه ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نس کرای چې فزیکی مکاتب تلارسی ا دې خپل مونږ ایدې په بدل دوی ته آنلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تای ما ورکی نو ایدې هغه نظریه ټول شان لاغي جینا ما ترغله او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کوچی مونږه وسکرای ام ټایم ته کې منیجمنت مونږ تاسانی ام د شاګرد کنټرول لیول مونږ تاسانی او هم درس دوی په صحیح توګه وای ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سې کنټرول لولای خوده سنف کې بیا مونږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد ته څو چې د نن نه کورس خپل پاس نه کې سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو اقیل فارغه خپل یو د سې پښ دا شاګرد ته یو فشار غوندې دا چې شاګرد باید نه نه درس خپل وای ځکه بیا سبا درس ته د صنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړه کې چې مونږ فکر وکړو او بیا هم دا پلیټ فارم جوړ کړو او باید دا وایم چې دا اول نه میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې اول نه میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوي خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغلب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای ده او دوی موږ جینا بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې به مونږ سره لوړ نمبر لري یا د سوالونو لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرای سي ځان ته کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد یې ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کې ځان ته واخلي نو ایدیا په کل کې دینه پیدا شوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي آیا له ښوونځي نه هغه وخت محروم شوي وي
نه نه هغه وخت ډیره وړه او ما خو له ښوونځي نه نومه محروم شوی زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړم او ما دلته درس ویل خو دغه دویم دوره کې د ما د کور د نه نه د ما وریرونه دي نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم خپل تجربه کړی نه و اغوی هم باید چې ما ته یو اغا احساس را کې چې نه زه باید یو څه وکړم د انجونو ته او بل څنګه چې ما وویل د ما سر کار همدغې شاګردانو سره ځکه زه استاد پاتې وم او ما انجونو ته درس ورکوله نو دغه غون شان باعث او زه خپل یو له تجارب غواړم تاسو سره شریک کړم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل شه زه معمولا چې نوې صنف ته ځم بیا زه خپل شاګردان ته وایم چې یو ورک وباسي او د کې خپل ویرې ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم صنف د انجونو صنف البته لاړم مالې تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویرې لیکي بیا زه وایم چې وس دغه ویرې تاسو په کاغذ کې دا ورسی په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې لیکلای و چې د مونږ ویر ادا ده چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یواز نه ورس و چې ما خپل شاګرد ته نه سوې ویلای چې تاسو خپل ویر کثافت کې واچوي ځکه هغه ویر تناغوی نه درلودله هغه ویر هر یو استاد درلودله هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلودله نو هغه ورس ما وویل چې د سینې سي چې ځوان کې سي یو چیرته دغه شی ته لا جواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما ته راکا اما غیر از ما تصمیم ونیول چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم کور کولای حد اقل کچو هم کور کولای سم خدای دې کې شپږ سو پنځه سو خدای دې کې زر یا یو زر یا څون هم چې زه کرای سم نو دغه به ما ته یو ډیر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو دغه نه انجونې اوس وای کرای چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی دامه ورکي او د خپل خپل ذات کې یو امید ده د انجونو ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو ما ته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستل. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلی سو که نه سو تلی، ځکه ما وویل ما داسې فکر کوه که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل وریرو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي. یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم، نو د مام له ټول نه غټ ویره هم دا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ چې دوی ونه سي کړی. او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د وام صنف نه وروسته
نسی کرای چه خپل مکتب و تلار سی. ده دسی وی ورز اتکل کولای شی یا هیلا لره چه ملیحه اکادمی تاسو پا افغانستان که دننا دیجیتال نه بلکه عملا پا سنفونو پا ده یو خوانزی پا ماحول که پرانیزهی؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب واوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نشته، د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پاتې کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهېږم چې دا بېرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینې دې باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسېږي چې هلته زه تې هر څوک اوسې کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد که کمپیوټر لیټریسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان په وستې کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسې کړی یو ځان ته متکي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ یې وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوقو څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه هم دي خو نه پوهېږم ولې کار پکې نه کوي، چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي دا په خپله د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحه نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
کلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے می پریدی یوان دوڑا سفلے می پریدی یوان دوڑا لکلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا تزغیشو و اخمور زرم سورے سورے شو پبل زغی میں از غیرہ اوکے لزرم سوے سگر ویرہ اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے بیا براوڑا نورے گر گورے بیا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا را ٹکرے پبایا او کاویڑیا را مالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس توائی چی دا بباد کخ توائی چی دا بباد کخ توائی لکلی لری دغرا گرگوری داسی خوگی دی لکا شکری
زیو ماشوم یم ٹکرے پغاڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا سپلے می پریدی یوان دوڑا
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته